دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال
د دوه هېد غونډې په دوهمه ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شوی مسایل مهم ټکی روښانه کړل. انټونیو ګوتیرش رسنوی سره خبرو کې دا نست راغنده او بلل او زیاته یې کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع موجوده ده. هغه له ترهګرۍ سره مبارزه، د ټول شموله حکومت جوړېدل، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جون او خزو حقوقو خوندیتوب او یو سولایز او نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکی یاد کړل چې له قولای نړیواله ټول نفرې توافق لري. خو ګوټیر شو ویل دا هغه څه دي چې لا عملي شوي نه دي او نړیواله ټول نه په اړه اندېښمنه ده. په افغانستان کې د روسیې سفارت وایي د دوحې په غونډه کې د دوی استازي به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ دی ناستې ته ورغلي. د سفارت نن په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي. په کابل کې د روسیې سفارت د دوحې په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پرېکړې هم ملاتړ کړی او دا یې د توجیه وړ بللې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې تعلیم چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې د غره د خوایدو له امله لکتر لګه 15 کسان مړه شوي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حقبین رسنوی ته ویلي چې تر اوسه یې له خاورو لاندې د شپږو کسانو جسدونه راایستلي. هغه ویلي د پاتې نورو مړیو د راایستلو لپاره د ژغورنې ډلې په کار لګیا دي. د نورګرام ولسوالۍ د طالبانو مرستیال ګوهر رحمان په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون په ایکس باندې خبره شوې ویلي چې له چالورو تر شپږو کورونو په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. د سالنګ لوی لارې له تیر شپې راهیسې د سختې واورې ورېدو له امله د ترافیکو پرمخ تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت سیمایي چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د واورې ورخ دغه لوی لار د باروډونکو موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. د سالنګ لارې د خلاصولو هڅې روانې دي او چارواکي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره یې کار پیل کړي. د سالنګ د لوی لارې د پرانیستلو د وخت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سالنګونو دواړو غاړو ته د مسافرو او باروډونکو موټرو قطارونه جوړ او خلک له ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکو. د پاکستان او افغانستان یو شمیر سوداګرو د پاکستان له سوداګرۍ وزارت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د تګ راتګ 15 واړه دروازې د بشپړ سوداګریز فعالیت لپاره پرانیزي. تورخم لارې د سوداګرۍ د ټول تمرکز په خاطر له فشار سره مخ ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونی په یو اعلامیه کې ویلي چې چمن، غلام خان او خرلاچی کې فعالیتونه محدود دي او ډیر بارونه د تورخم لاریسي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سنت کام وای په سره سمندرګي کې امریکایي ځواکونو لزانه د دیپا پنیت د دوی په وای نه 15 بریالي بریدونه کړي. په دې اړه مودې راپور ته پام راګرځو.
پنټاګون ویلي دی چې دا هوایی بریدونه امریکایي ځواکونو د خپل ځان نه دفاع په خاطر کړي چې د ځمکې او بهر لاري د حوثیانو بریدونه شنډ کړي. د پاوس په اعلامیه کې ویل شوی چې دا بریدونه د متحده ایالاتو او متحدینو د هلو ځلو د لړۍ برخه ده چې هدف یې په سری بهیري کې په کشتیو کې د ایران لملاتړه برخمنو یاغیانو د بریدونو مخه نیول دي. بلخوا په یو تازه پرمختګ کې د سمندري امنیت د څار یوې ادارې د دوشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو یو باروړونکې کشتۍ د یمن د جنوب په اوبو کې په 2 ساعتونو کې 2 ځله تر برید لاندې راغلې ده. د ایران ملاتړ لرونکو حوثی یاغیان چې د یمن زیاتره جګړه ځپلې سیمې کنټرولوي د نومبر له میاشتې راهیسې په سیمه کې پر باروړونکو کشتۍ بریدونه کوي او دا کار په غزه کې د اسرائیل او حماس په جګړه کې له فلسطینیانو سره خپل پیوستون بولي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
اروپایي چارواکي وایي چې د روسیې د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی نوالنی میرمنه بنن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له بهرنوي چارو وزیرانو سره وګوري. وڅلوېخ کلن نوالنی په بن کې د څه باندې 3 کلونو له 13 وروسته 13 جمعه په زندان کې مړ شو. د هغه مړینې د نړۍ د رهبرانو او د هغه د پلویانو غوسه راپارولې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې نن د اروپای ټولنې د بهرنوي چارو په شورا کې د یولیا نوالنی هرکلی کوي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شیرابزل مروتی دا کړی چې پاکستانی ځواکونه پر کور ورنوتی خو دې تر پر تخته بریالي شوه. مروت د پاکستان د تیرونه په ټول ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعا کړي او پر خپل پلویانو یې د لاریونو نوغه کړي. هغه چې د ټاکنیزو درغلیو پر ضد کمپاین پر مخ وړي ادعا کړي چې قانون پلي کوونکو ځواکونه یې له کوره شخصي کمپیوټر هم له ځانه سره وړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په دوحه کې د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د مشر په بلنه د دوشنبه په ورځ غونډه پای ته ورسېده. څېړونکي وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره په تعامل ساتلو کې متحد دریځ ولري. همدارنګه د دوشنبه ورځ د فبروري په 19مه د افغانستان د مدني ټولنې د فعالانو او ښځو د حقونو استازو یو غونډه هم جوړه شوې وه.
په دوحه کې د افغانستان په وضعیت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي چې ملګری ملتونه هڅه کوي پر دریو مهمو مسایلو غور وکړي. د افغانستان په وضعیت یو عمومي نړیوال اجماع جوړ شي، طالبان اړ کړل شي چې خپل دریزونه بدل کړي او دا چې د افغانستان سیاسي راتلونکي په څه ډول باثباته شي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر امریکا غږ ته په دې اړه وویل چې طالبان د نړۍ د اوسنی تعامل نه ډیره ګټه اخلي.
The international community is providing
نړیواله ټولنه ورته مرسته لیږي چې اکثریت ولسی پر متکی دی. طالبان به شک چې له هر هغه ډالر څخه خپل سهم اخلي چې پیوی یا بل ډول افغانستان ته لیږل کیږي او همدار ډالر افغانستان خوندي ساتلی دی.
پاینال کې وی سرچینی امریکا غږ ته ویلي چې د غونډې یو شمیر ګډونوال په دې مایوس وو چې ملګرو ملتونو ونه شکړه طالبان دې غونډې ته حاضر کی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او سفیر شینکی کډوخیل د دوهې غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼي.
د دوهې غونډه د افغان ولس لپاره یو مهمه غونډه ده. د دې سیاسي پروسې پایله ده، په دې هیله چې پایله پر راتلونکي کې د افغانستان لپاره به ختمه شي.
د سیاسي چارو څېړونکو زر کملیار په دې نظر ده چې د طالبانو ګډون باید د دوهې د غونډې اغیز ډیر کړی وي.
په افغانستان باندې به اغیز په هغه صورت کې ډیر مثبت وي کچیرته پکې د سفارت حکومت استازو هم ګډون کړی وي. مګر دلته زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو خپل کله چې اجنډا یې جوړوله باید د سفر ځواکونه کار نه وای اخیستی او د اجنډا یې د سرپرست حکومت سره چې په واقعیت کې د افغانستان د قدرت حقیقي ممثلین دی. فعلاً
په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مدواتو ته په یو پیغام کې ویلي چې د دوهې غونډې په ټولو مجلسونو کې د ګډون د پاره شرطونه ټاکلیو چې ونه منل شو او لامدې کبله یې په کې له ګډون ډډه وکړه.
دوی هم د طالبانو نه ګډون په دې غونډه کې تا په خپل اثرات بلري ولې دا یو اشتباه ده چې کله یو غونډه د افغانستان په مسایلو باندې سه مختلف اړخونه لري په باندې دایریږي. دا د هر حکومت او نظام وظیفه ده او مسؤلیت ده چې باید د خپلو خلکو له منافع او له ګټو نه باید په سمه توګه نمایندګي وکړي. او
د غونډې ګډونوال تر ډیره په دې غږیږي چې د افغانستان اوسنیو چارواکو سره څرنګه د هغې خپلواکې ارزونې له مخې تعامل وکړي چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مرسته جوړه شوې وه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1408 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1408 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درانو اوریدونکو، یو پخوانی افغان ډیپلوماټ اسیلا وردا کوي چې پر طالبانو باندې تر اوسه لازم فشارونه نه دی اچول شوی، خو زیاتوي چې د دوه د غونډو په څیر ناستو کې د دغه ډله ګډون نه کول به د دوی په تاواني او په راتلونکي کې پرې کېدای شي فشارونه زیات شي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش هم د افغانستان پر موضوع په دې غونډه کې ګډون وکړ، طالبانو ترې د خپلو ځینو شرایطو له کبله ډډه وکړه. پاموکې په دی اړه د اصلي ورداک سره د نظرانی یوسفزی مراکېته.
د طالبانو دراتک نورسته مونږ ورېدل چې خټيري داسې غونډه کیږي، دا غونډه سفر کړی، دا څومره مهمه ده او ستاسو تمیتري نسدي؟
لکه تاسو چې وایي چې غونډې ډېرې زیاتې دي او د پاست افغانستان د جمهوریت د سقوط نه غونډې ډېرې زیاتې دي، هم په ملګرو ملتونو کې هم نور ځایونو کې د افغانستان په اړه خدا غونډه مختلف انداز باندې کې وڅېړو. دا یو خو د خپل د ملګرو ملتونو د سرمنشي په استازیتوب او په میزبانی باندې دا غونډه جوړیږي چې دا خپل یو مهم شاهد دی. او بل خبره دا چې نور د څه چې د افغانستان خاص استازي دي دوی راغونډيږي او د افغانستان په اړه باندې خبري کوي. دا بل او بل خبره مهمه خبره ده چې په دې وخت کې چې په دنیا کې د اوکرين مسله ده، د غزا مسله روانه ده، جنجالونه روان دي، په دې وخت کې چې لا تر اوسه افغانستان د انټرنیشنل یا بین المللي اجنډا او پلیټ فارم کې یادېږي او خبر ور باندې کېږي، دا ډېر اهم موضوع ده.
د طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه کول ته څنګه ګوره؟ آیا تاسو ته داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو باندې نړیوالو فشار اچولی وي او دا به د هغې نتیجه وي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی به فشار اچولی وي، ځکه چې دوی دعوت شوي وو، خو دوی خپل شرایط درلود. اول خو دوی دا نه غوښتل چې د خاص استازی وټاکل شي، ځکه چې بهانه یې پلمه یې همدغه چې یوناما شته، الان کې د یوناما منډیت یا هغه ماموریت بل شی دی او د دغه خاص استازی ماموریت یا منډیت به بل شی وي. دوی هیره لري چې د طالبانو د غیر د مخالفین د پاره به یو ادرس هم جوړ شي که خاص استازی جوړ شي. او سربېره دغه نه د اکثره خاص استازی دوی راسن مستقیم د طالبانو سره اوس په تماس کې دي، دوی خپل افغانستان ته ځي، ورسره خبرې لري، مکالمات لري، کمیونیکیشن لري. او دوی په دې فکر کوي چې کدا چې خاص استازي شي، دغه ادرس چې ډایرکت یا مخامخ د طالبان سره غږیږي، دغه ادرس به هم د طالبان نه واخستل شي او دغه سړی ته یا کس ته هر څوک چې راځي خاص استازي په نامه باندې هغه ته به ورکړ شي.
تاسو ته دغه خاص استازي په مسله باندې خبره وکړه، دا اوس چې کوم میکانیزم موجود دی هغه څومره اغیزناک ګڼئ تاسو چې د خاص استازي ټاکل به څومره دا اوسنی میکانیزم بدل کړي؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ میکانیزم چې روان دی، اول شفافیت پکې نشته، اکاونټیبلټی پکې نشته. لکه مخکې چې ما خبره وکړه، هر یو ملکونه دوی زی علایده او جداګانه د طالبانو سره خبرې کوي او معلومداره خبره ده چې هر څوک خپل هغه دوی نېشنل انټرست لري، هغه باندې یا معاملې کیږي یا را خبره چې کیږي، د چین خبره ده، د روس خبره ده، نور ملکونو خبرې دي. خو که خاص استازي وشي، معلومدار یو ادرس به جوړیږي او دا به د خبرې ټول به راغونډيږي به یو کم از کم یو کس ببی چې ایدوی سره به دا خبری و که معلومدار دا غط نگرانی ده طالبان و ده پاره. مگر د افغان ولس ده پاره به دا فکر کم چې د خیر کاروی، کم از کم هر سوک چی رازی یو ده هل لار دا غصنه جنجال تا ده هل لار باید پیدا شی.
د ملګرو ملتونو په یو مهمه په دومره مهمه غونډه کې طالبان ګډون نه کوي، دا طالبان څه ډول پیغام نړیوالو ته او افغانانو ته ورکول غواړي؟
خو زه فکر کوم چې طالبان یو انګیزه دوی ته ورکول شوی ده چې تاسو ګټلې ده، فاطمه مکړه ده، اوس حکومت لري، دوی نه غواړي چې د بل چا سره د حکومت یا شریکی یا نور د خبره چې دوی کوي چې یوازنی اساسیتوب د افغانستان مونږه او دغه په دغه معنا باندې ده چې دوی نه غواړي چې د نور چا سره خبرې وکړي، غواړي چې د افغانستان د الان کې افغانستان کې ځوانان دي، افغانستان کې مدني ټولنه باید موجود وي، افغانستان کې د خوځو خبرې باید واوریدل شي، دغه خبرې دي. او هغه فشارونه چې تر اوسه لازم فشارونه خو تر اوسه طالبان باندې نه دی راغلي، هغه انسټیټیوونه چې دوی خارجي ملکونه ورته خاصه امریکا چې ورته ورکوي، کېدای شي نور دوی ګډون په دوی په zarar باندې وي او پاینده کې کېدای شي چې نور فشارونه په دوی باندې راول شي.
که طالبان تعامل نه کوي نو بیا سلاري چاري وي نه چې په هغه باندې فشار راوستل شي؟
زه فکر کوم چې طالبان به اخر راضی شي، ځکه چې دوی چې ډیر لري پاتې دي او په هر مجلس او هر غونډه کې چې دوی خارجیانو سره هم کینی، دوی غواړي چې وایي چې د شناخت مسله پېښوي، نو دوی هم غواړي چې باید حتما د شناخت مسله مخته شي. دغه په خاطر باندې یو ورځ نه یو ورځ حتما دوی ازریږي او زه هیله من لایم چې دغه تعامل خبره یا دایالوګ خبره افغاني خبره شروع شي، چې د افغانستان اوسنۍ جنجال او ناورین ته باید پای کې خول شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د اسرایلو کابینه د یک شنبې ورځ د یو فلسطینی دولت په رسمیت نه پیژندلو اعلان وکړ. دا خبر ته سمحال مخه تر راځي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو د دوو دولتونو پر حل لارې په زیاتېدونکو توګه ټینګار کړی.
د اسرایلو کابینه پرون د ټینګار د پریکړې په نوم هغه پریکړه چې په یو اړخیز ډول د یو فلسطینی دولت د جوړېدو سره مخالفت کوي تصویب کړه. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا موضوع د رایه چونې لپاره کابینه ته وړاندې کړی و.
اسرائیل د فلسطینیانو سره د دایمي نظم په اړه نړیوالې فتواوې پکله کړه دی. د غړول نظم به یوازې د دواړو خواو ترمنځ د مخامخ خبرو لاره تر لاسه کیږي. د اکتوبر لومې وروسته د غړول رسمي پیژندنه یوازې تر هغه غري ته د یو لوی جایزه ورکولو په معنا ده.
د اسرائیل لومړي وزیر تیر کال د حماس لخوا پر اسرائیل هغه بریټ ته اشاره کوله چې پکې 1200 اسرائیلیان ووژل او 240 نور برمته شول. د اسرائیل کابینه دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغه کړي چې د امریکا د بندنوي چارو وزیر د میونخ د امنیتي غونډې په څنډه کې د اسرائیل د ولسمشر سره کتنه وکړه. د منځنی ختیځ د لانجې د اواري لپاره امریکا له اوږد مهال را په دې خوا څخه د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي.
موږ د هو خلکو چې د منځنی ختیځ په لانجې کې راګیر دي په اړه خبرې کوو. په دې کې په غزه کې فلسطینی ښځې، سړي او کوچنیان شامل دي. موږ د هو اصلي فرصتونو چې یو بهتر او زیات خوندي راتلونکي لپاره زموږ اسرائیل او فلسطینیانو او زموږ د منځنی ختیځ د ټولو دوستانو په وړاندې پراته دي په اړه هم فکر کوو.
بلخوا په اسرائیل کې فلسطینیان د یک شنبه پر ورځ پر افاکه د اسرائیل د هوایی بریدونو له عمله درامنسته شو یو ویجاړیو په لیدلو بوختو. پر افاکه فلسطینیان د اسرائیل زمکاني بریټ تزان نه چمتو کوي. د حماس د سرچینو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې تر دا مهاله 28000 فلسطینیان وژل شوی. د ملګرو ملتونو روغتیایي چارواکي وای چې په غزه کې دویم ستر روغتون د دوی په وینا اوس په بشپړ ډول ویجاړ شوی. بلخوا د یک شنبه په ورځ د غزې په شمال کې د جبالیه په نوم د فلسطینی کډوالو پړنګالي کې فلسطینیانو دوی ته د خوړو او درملنې د اسانتي او د نه لاسرسي له امله
په غزه کې زمونږ په خلکو کې ساري ناروغي په تیزۍ سره خپرېږي. هلته هیڅ درمل نشته که درمل موجود هم وي هغو ته څوک لاسرسی نه لري.
تیراونه د افریقای ټولنې په سرمشيري ځکه پر ډیر زواک سره اسرائیل وغندل شول. الجزائر په غزه کې د سمدستي اوربند په مخه داونه ملګرو ملتونو ته د یو پلان وړاندې کولو تابع لري. د امریکا متحده ایالاتونو لاوارد مخه د دغه ډول قرارداد د مساوېدې سره مخالفت کړي. امریکا په دې اړه د هغه متبادل چې لخپل متحدینو سره پرې لڅوخ را پدې خوا کار کوي چې حملاتړ کوي. د امریکا د ملګرو ملتونو په پلان کې په تاو تری خوالي کې د شپږو او نوې لپاره وقفه او د نورو یرغمل شوی خلکو خوشی کېدل شامل دي. احمد الله چوال واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
روسیه رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو. په بلجیم هیواد کې کډوالو ته د سرپناه نه ورکول لامل ګڼ شمیر افغان ځوانان د ژمي په روان یخ موسم کې هم مجبور دي چې تر شنه اسمان لاندې د سړک پر سر او عامه پارکونو کې ووسیږي او یو شمیر لخپلوان او ملګرو سره له میاشت راهیسي وخت تیري. هلیا سات پر رپورټ را لګل.
دا په بروکسل کې د کډوالو لپاره د لنډمحال یو تر ټولو ستر د پېټشاتو کم مخه ده. په دې کډوالو کې ځینو یې د ژمي په دې یخه هوا کې په دې هله دلته شپه تیر کړی چې ګوندې د دې کم مسولین به یې سهار په حال زړه وسوځوي او دلته د نن کېدو اجازه ورکړي. په دوی کې یو شمېر افغانان هم شته چې سپین کاغذونه یې د دې هلي ثبوت ته چې په وسیله به یې په دې کم کې د شپې سبا کولو فرصت ولري.
ما تقریبا د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو سره ما دغه شپږ میاشتې شاوخوا دغه ما تیرې کړلې چې کله به زه راتللم دغه د سرې میاشتې یو میاشتې نه کم په کله به دغې ته راتللم کله به بیا د خپل خپلوانو ملګرو سره به زه اوسېدلم. بیا چې مې کله ګوتې نورمال شولې نو دغه د سرې میاشتې کم کم چې و په دغه کې مې یو هفته تیره کړله هغې نه بعد دغه بل ریویوز کوم کوم د غیته ویولم هلته مې یو هفته تیره کړله هغې نه بعد موږ ته کاغذونه راته راکړل راته ویو راشي اوس لاړ شي د پټشاتو دغه کم ته لاړ شي.
د بلجیم حکومت د 2020 کال د اکتوبر میاشتې د پریکړې لمخې هغه کډوال چې مجردان دي په سملاسي توګه په حکومتي ځایونو کې سرپناه نه ورکول کیږي بلکې یو فرم ورکول کیږي چې د سرپناه لپاره انتظار وباسي. خو دغه کډوال میاشتې او کلونه مجبور دي چې د ژمي په دې یخ هوا کې هم خپل شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې تیرې کړي.
دلته یو مسله دا و چې د مجردان لپاره کوم نو بغیر دی فامیلیانو نه نو کله دی یو انډیوال سره کله دی بل انډیوال سره نو وخت مو په سرکو باندې په پرکو باندې او په دې سیستم تیر ده.
هغه مې شډوبلن شو اوس دا شل ورځې کې جنور مار شو.
چیر تا وای دا دومره وخت
بس کله ملګری سره کله سره کو کله یو ځای کله بل ځون دې شپږ مشه تیر ول.
د دې هیواد د کډوالو په اړه ونې ادارو کې افغان کارکونکي او رضا کاران د کډوالو لپاره د سرپناه نشټونې وجدي ستونزې غني. خو د دوی په خبره چې دلته میشتو افغان کورنۍ او دغه کډوالو لاسنیوي کړي او ډیر شمیر کورنۍ او دغه ځوانانو ته د ژمي تر پای ته رسیدو پورې په خپل کورونو کې د وسیدو لپاره سرپناه ورکړي ده.
بدبختانه په دوی مملکت څنګه چې په کار واغاسي و نشو خو د نې کمر غوایدا وي م چې موک په بلجیم کې بایساس افغانان هم لرو چې د هغوی په مرسته باندې مو په بیلابیلو ځایونو کې افغانان زیا په زیا کړل. یعنی دا کوم دولتي امکانات نه دي ولی یو افغان ورته خپله سینه خلاصه کړې تر څو دغه سړه هوا ختمیږي او دته سنټر راوځي تر هغې به د افغانانو سره پاتې کیږي.
امین زیاتوي چې د افغان او نورو رضاکارانو له دوامدار هڅو سره تازه هیله شته چې په بلجیم کې د کډوالو لپاره د سرپناه او نورې ستونزې حل کړي.
بلجیم محکمې دا جرأت وکړي چې د کډوالو ادارې 2.9 میلیونه یورو جریمه کړه او دغه پیسې به هغه ادارات ته په واک ورکول کیږي چې د هغوی د کډوالو په برخه کې مرسته کوي او کډوالو ته سرپناه ورکوي. د بلجیم محکمې دا پریکړه په دې خاطر وکړه چې د کډوالو ادارې یا د کډوالو وزارت د سرپناه په برخه کې لکه څنګه چې لازمه وه د کډوالو لپاره غوښتي سہولتونه ندی رامنځته کړي او دوی جریمه شول. نو د کډوالو لپاره د سرپناه ستونزه تر ټولو ډیره غټه ستونزه ده.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته چې ګڼ شمیر افغان ځوانانو له وطن د کډوالۍ هڅه کړي ډیر شمیر په بلجیم کې د پناه غوښتون کې دي. خو دلته نه یوازې د سرپناه له نشتون سره مخ دي بلکې د پناه غوښتنې هم په سختۍ منل کیږي. هلی اسد د امریکا غږ بلجیم.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د هرې فروری په دریمه دوشنبه د جمهور رئیس ورځ لمانځي. دا لمانځل د مخکنیو جمهور رئیسانو او د برحاله جمهور رئیس یاد لمانځي، په ځانګړې توګه جورج واشنگټن او ابراهام لینکن چې د دواړو د زیږیدنې ورځ په همدې میاشت کې د لسو ورځو په توپیر واقع کیږي. جورج واشنگټن د فروری په 28مه او ابراهام لینکن د فروری په لسمه زیږیدلی و. په لومړۍ مرحله کې د جمهور رئیسانو د زیږیدنې د ورځې مراسم او بالاخره په کال 1901 میلادي کې په رسمي توګه د یوې رسمي رخصتې په توګه د لمانځلو په تعقیب د جورج واشنگټن د زیږیدنې د ورځې نوم هیڅکله هم نه دی بدل شوی او دا ورځ اوس هم د واشنگټن د زیږیدنې د ورځې په نوم لمانځل کیږي او ورسره د ابراهام لینکن د زیږیدنې ورځ هم لمانځل کیږي. دا ورځ تل خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگټن د خدماتو د یاد او قدردانۍ ورځ ګڼل کیږي. جورج واشنگټن د برتانیې د شاهي تاج پر خلاف د متحده ایالاتو د ازادۍ په غرض د یاغي پوځیانو مشري په غاړه لرله. نوموړي په خپل وخت کې خورا زیات شهرت درلوده. د جورج واشنگټن د زیږیدنې لومړۍ ورځ چې اسنادې موجود دي په کال 1928 میلادي کې وه چې د فیلادلفیا له ښار سره څیرمه د فارس په دره کې د یاغي پوځ د ژمي په کمپ کې په هغه زمانه کې ډرم وهونکو او پایپ غږونکو د جورج واشنگټن د قرارګاه مخې ته د موسیقۍ په ترڅ کې ولمانځله. جورج واشنگټن بیا وروسته وویل په حقیقت کې د برتانیې د پادشاه جورج سره د امریکا د خلکو د مخالفت د خودلو معنا لري. واشنگټن له شهرت سره زیاته دلچسپي نه لرله او نه غوښتل چې خلک د زیږیدنې ورځ ولمانځي، خو په عین وخت کې هغه یو موټی کوونکی شخصیت په توګه د دې ورځې د لمانځلو اهمیت ته متوجه شو چې کولی شي ټول ولس راجمع کړي او یو ځای د نوي هیواد د ښېګڼې په غرض کار کولو ته وهڅوي. امریکایانو د جورج واشنگټن د زیږیدنې ورځ د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي توګه په کال 1999 میلادي کې د هغه د مړینې وروسته لمانځله. په کال 1999 میلادي کې د فروری میاشت د جمهور رئیس د ورځې په توګه ومنل شوه. 1901 میلادي کې نوی قانون منظور شو. د فروری د میاشتې هر دریمه دوشنبه د جمهور رئیس د زیږیدنې د ورځې په صفت ومنل شو. جورج واشنگټن خپل ملت د اقتصادي نقطه نظر په سملار او برابر کو او د ځواني متحده ایالاتو رهبری او مشري د کار او مهنت په لومړیو کلونو کې وکړه چې بیا بل اخره د همدغه هلو ځلو په نتیجه کې یو باثباته دیموکراتیک او قانوني حکومت رامنځته شو. جورج واشنگټن د خپل دویم دورې په پای کې په خپل رضا او رغبت د قدرت چارې نوی جمهور رئیس ته په سولیز توګه انتقال کړي او په دې ترتیب د ټولو راتلونکو جمهور رئیسانو لپاره یو ښه مثال قائم کړ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه راپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.